یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکا راتلونکي اونۍ دوحه کې د خبرو بل پړاو پیلوي. بحثونه به پرڅوي.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي تشویشونه کوم دی هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي.
د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. په دې ورځو کې د رسنیو وضعیت څه ډول و؟
افغانستان کې د لاسرسۍ د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود دا هر څه درول سوي دي.
ولې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی همکار می قادر جلالوف هم تاسو ته سلامونه وایي. راپورونه ته ورسته راستنیږو. خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. احمد تکل چمتو کړي.
د هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګری ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وای په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټویټر خپره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه آزادۍ رادیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو لکبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ ځنډیدلې ده. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روانه دسمبر میاشت کې د ډیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لیست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګری د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9 او 10 جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې ډیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي، او د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډله ایز او انفرادي ډول د ژمنو، اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ، د فساد ضد مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي په برخو کې کورنی او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولند خبرداری ورکړی چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د تیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیراله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په 3 زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په 13 ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نه شي ټیټولی، خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټنګونو کې وویني.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکو اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې او وایي دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. دا به اقتصادي مسایل هم حل کړي تر ډېره، او دوه مدار سي د ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کېښودل شي، او دا به تقویه سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي، څو داعش مالي سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون سلور افغانان د داعش خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګرو نومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لاړې کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هله مند چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لمن ورټول کړي.
و موریدل چې راتلونکو نه په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمي ډول په رسمیت نه دی پیژندلې. که چیرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیر سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، د افغانستان لپاره به زیان سوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیتونه پیشنی. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله چې درې هیوادونو پاکستان، سوریه، عربستان او متحده عربي اماراتو په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس په ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلې بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نوې ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې څوارلس غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستانه نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي، او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په ځواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغوی ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوې اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا بې انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتونو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ، او د اګست په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري، او له سرحدونو دفاع وکړي، خوشاغلی ساپای په اوسنی نړۍ کې ځینې نور شرایط اړین ګڼي.
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پېژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپېژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره پرسمیتونه پیشندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو بد افغانستان بانک نشتی 9 میلیارد اساری کنګل شوی زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې شمنه کړې و دغه هیواد ته ونسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت کابینه د ونو او جنگلونو د پریکولو په مخنیوي ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبر په خبرولو سره لیکلی دی، د کابینه غونډه چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه، د جنگلونو د پریکولو په تړاو د ټاکل شوی پلاوی طرحه تایید کړه. ښاغلی مجاهد وایي په غونډه کې ټاکل شوی پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د ونو او جنگلونو د پریکولو د مخنیوي په برخه کې عملی کار پیل کړي. د نوموړي په خبره هم دا ډول د ونو او ځنګلونو د پریکولو په برخه کې د برقیارو په استفاده کولو هم بندیز ولګیت او ټینګار وشو چې سرغړونکي باید مجازات شي. خو په خبر کې د طرحې د څرنګوالي او د پلاوي د ترکیب په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې د ځنګلونو د پریکولو په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یوه چینایي کمپنۍ لیواله ده چې په افغانستان کې د مسلخونو په برخه کې پانګونه وکړي. د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي د ټریډینګ په نوم د چینایي شرکت مسول د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال مولوی صدر اعظم سره په اړه کتلې دي. د دې چینایي شرکت مسول ویلي حاضر دي چې په افغانستان کې هغه مسلخونه چې د دې شرکت په معیارونو برابر دي د طالبانو له حکومت سره په تفاهم په اجاره واخلي او په هغه صورت کې چې د دې شرکت معیارونه ونه لري نوې مسلخونه جوړ کړي. په خبر کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال له قوله ویل شوی دوی ژمن دي چې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي او هر شرکت چې پانګونه کوي او څاروي په حلال او اسلامي ډول ذبح کړي دوی به هوکړه ورسره وکړي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت نه دی ویلي چې په افغانستان کې څومره مسلخونه شته. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
غرمنۍ خبری خبرونه اورې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله رامنځته شوی پټه په ولاړ وضعیت د غلطه د کډوالو د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته شرایط برابر کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه اورو.
په یو راپور کې چې د نومبر په 24مه خپور شو، نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار سازمان د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بندو پاتو خلکو له قوله ویلي چې پولندي پوله ساتونکو دوی په تاوتریخوالي سره استلی او د بیلاروس خواته شړلې دي. راپور زیاته کړي له پناغښتونکو سره د بیلاروس د پولیساتونکو له خوا تاوتریخوالی، غیر انساني او د سپکاوي چلند هم معمول دی. د هیومن رائټس واچ په وینا له اگست راهیسې په زرګونو خلک په ځانګړې توګه د سوریې، عراق او یمن څخه د بیلاروس پلازمینې منسک ته رسیدلي او دوی هغو شرکتونو بیولي چې سیلانیانو ته د سفر زمینه برابروي. د راپور په وینا دغو شرکتونو پناغښتونکو ته د درواغو ژمنې ورکړي چې هغوی به اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسوي، خو دوی اوس د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله باندې دي. اروپایي ټولنه پر منسک تور پورې کوي چې پناغښتونکي د پولینډ او اروپایي ټولنې غړي هیوادونو لیتوانیا او لاتویا لور ته پورې وهي چې د هغو بندیزونو په غبرګون کې اروپایي ټولنه بې ثباته کړي چې تیر کال د اګست میاشتې د جنجالي انتخاباتو په پایله کې د استبدادي مشر الکساندر لوکاشینکا د ځپنو په خاطر پر دې هیواد لګېدلی وو. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا لوړ پوړي څېړونکي لیډیا ګال ویلي، په داسې حال کې چې بیلاروس پرته د بشري پایلو په پام کې نیولو سره دا وضعیت رامنځته کړی دی، پولینډ په پوله کې د سختو کړاوونو مسؤلیت پر غاړه لري. نارینه، ښځې او کوچنیان د څو ورځو یا اونیو لپاره د پولې په اوږدو کې په یخ موسم کې لکه توپ غوندې یوې بلې خواته پورې وهل کیږي. دوی په جدیت سره بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه پر مخ یې د پولې دواړې خواوې بندې دي. د بشري حقونو د څار سازمان چارواکو په اکتوبر میاشت کې دواړو هیوادونو ته سفر کړی و او له 19 پناغښتونکو سره یې مرکې کړي چې له خوړو او اوبو پرته د ورځو او حتی اونیو لپاره په یخ موسم کې په ځنګلونو، خټو او سیندونو کې د تیرېدو دردونکي کیسې بیانوي. د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه په پوله کې 14 کډوال مړه سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې بیلاروس او پولینډ دواړه مکلف دي چې په پوله کې بندو پاتې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو سره د نورو مړینو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگونه ډیر پیکاش ول او د اکثرو رسنیو چارې په ټاپه ودرېده. په دې سلو ورځو کې رسنیز بهیر څنګه وو، ننګونې او خندونه څه وو؟ تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
رئیس جمهور ولار په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر دیته ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او ماخام مهال د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ.
حتی لا یستغل الاخرون هذه
الفرصه. له همغه ورځ راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغیز پودي او پر لپسې د دیموکراسي د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څور ځینوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو خځوي پر ضد مظاهره شروع کړې چې دندې او فعالیتونه درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبريالانو وهل شول، لن مهالې توقيف شول او وسایل هم مات شول. دا د خځو د مظاهره پر مهال د یو بهراني جورنالیست د وهلو صحنه ده. دا جورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبريال دی، خو هغه په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بند دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
زمونه کې ګوروی طالبا
ول کله نه چې طالبانو بغلان نیولې، زما دواړه رسنۍ بندي شوې دي. طالبان د رسنۍ او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې ترشا د ولایتونو په کچه په خبريالانو او د رسنۍ په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمی په څیر یو شمیر نور خبريالان هم خپل ولایتونو کډه شوي او یا نورو هیوادونو ته پناه وړي،
خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غوښنه پیخیږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو ترغې ورستنځ موږ رسانه يم وټړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګه مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالانی وو وجلې د دوی فعالیتونه ټکنی او لتیرو څو میاشتو راهیسې بیا بيخي باندې شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په خاطر د دې چې دوی خپل دند د لاس ورکړي د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام پر انګیدو سره موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وڅړل شوي او ځینو خپل کارکونکو کم کړم. پر نړیوالې ټولنې یا غنهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانه دادې شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالی اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او مانوي ملاتړ نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانګزای وایي د طالبانو پر اتاګي یوازې یو ورځ نشرات بندو خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته ډیر ډاډانه دی. دا چې دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدل شوی خاغلی ستانګزای په اړه وایي
موسیقی نه نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونه کې هم د وريدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. د ترڅنګ لډیر جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د موضوعاتو حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبری اژانس د خبرونو مسئول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول د اطلاعاتو غوښتل اغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود کمیسون چې مخکې فعالیت درلود د هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي رادیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نور ورته لمړیتوبونه بوخت دي او ممکن له همدې کبلې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی کغه دولتي تشکیلات دي چې دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوي دي په واقعیت کې کم شوي بل خصوص په ولایتونو کې خبري اعلان مخت زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبري اعلانو ملاتړ بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړې. خو د 13 اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دونیم میاشتې تیرې شوې وي یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبريالانو ملي اتحادیه تر سره کړی خي چې خبريالان د غنو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ټولنې د رسنیو مسول مسرور لطفي په اړه ازادي رادیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پوښتنه پایله دا و چې 80% رسنۍ په ټول هیواد کې تړل شوې دي 80% خبريالان بیکار شوي او 10% رسنۍ چې فعالیت هم کوي کارکونکو له محدودیتونو سره مخامخ دي. اطلاعاتو ته لاسرسي نه لري او د ځان او دند د خوندیتوب ډاډ هم نشته.
عدم مسؤلیت جهانی
د لطفي په وینا د طالبانو په لومړی دونیم میاشتو کې خبريالانو سره د بیلابل ډول تاریخوالی دی سپیک حساب چوي چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د اریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی ویل شو چې نوموړی په هغه 14 کې وجل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی. خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي رادیو ته ویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړ بولی خو په تیرو سلو ورځو کې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوی. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېګله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې خزي وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی.
دا د بیان د ازادۍ د مخنیوی نه ده، بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنګوندي اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولیږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانی مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدل شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادي او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادي ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکو چې هغوی د آزادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالی ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام به نشر ته چمتو دی، خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی. له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
متحده ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شو ستنېدل زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. راپورونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پایله په شری 3500 ماشومان اخته شوي دي. په افغانستان کې د درملو د خدمتونو اتحادیه وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 غړي تختول شوي دي. او پولینډ وایي وډله پناه غوښتونکي ور بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا ضربستری روغتون کې 2900 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا ضربستری روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی.
دا چې انزورګری د نشئی موادو په وقایه کې څو وند لري، په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر پنوم یو معتاد وای چې شپږ کال کېږي چې د نشول عمله کوټه نه امتللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ وکړل کېږي چې کوټه نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر پر وختون کې لبستر کېدل ورسته چیرې تللې ده.
لار قسم بګوما جنور نشن کوما.
هو سره کبیر شوی شپه خانه ته بوز او علاج وکړه.
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پورایو نه خبره مې زړه ته نلويږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزي اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت، د نشي موادو د تولید او قاچاق لاري تر لاسه سوی پیسې پروان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوختی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. لبلی خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسنی ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هوار سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملات او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته بعد د سیمه هیوادونو زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغه اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي په افغانستان کې د ټولو تولید شوی نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نو ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې لاري نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسل نبین زیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو لاري پیسې ترلاسه کوي.
ترهګری ګواښ له نشئی موادو سره اړیکه لري، ځکه چې د ترهګری اصلي مالی سرچینه نشئی مواد دي. نن ترهګری یو واقعي ګواښ او له نشئی موادو سره تړلي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي، او دا فعالیتونه د کډوالۍ تر چتر لاندې هم ترسره کیږي. موږ باور لرو چې طالبان به د دې ستونزې د حل لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکیلې او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي، کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دینی زده کړو لپاره پلي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیایي مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بسترې کوي چې پرې کې وو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بسترې کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بسترې شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2000 نور معتادین هم ورول چې اوس شمیر 2100 کېږي. د دې روغتي مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادې رډیو ویل چې د پریکړه اوسنی سخت وضعیت په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه
گذشته لتی پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پوری د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2000 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزه خدماتو برشن انجام
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت به سرچینې ازادې رادیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دای چې د ژمي د سړو څخه وژغوري نو هغه کې د څه نشم ویل. د تداوی لپاره نه زندان او نه د زور په ځای د 2000 کسانو چول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د مغه مشخص تعداد خلکو لپاره دي. چېرته تاسو زر کسان په ځای 2000 کسان شوي واضح ده چې هغه ضرورت مغه نه 2000 کسان دي. سټاف باید د 2000 کسانو لپاره وي. او په بسر کې واضح ده ګولۍ کول ډوډۍ ورکول نه دي. هغه څه کانسلینګ کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته د خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بسترې کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 40 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه. خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي لامل له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه داده چې یي سوا د خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویرې تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتنه چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انزورګری څه ده؟ هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګر وی یا انزورګری کوي هغه تر ډیره هدف د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي. د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې نه لري چې له نورو د شیانو چې د صحت ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغت څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه چې دی د نشې په مقابل کې هغه مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، په دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري چې ورته وایي، یا دیوار نګاري، دغه پر دیوال باندې چې انځورګري کېږي، دا ډېر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اطمان یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانوړي په وجود کې حس کوي شي دا خو ولله ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي معاصر انځورګري چې ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاس، سي تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګری کړی دی، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، چې هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو، چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګري نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي، او انځورګري هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه ډېر آرام مغزو غواړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي، چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري، او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي چې نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري چې څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي چې دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف دي نه اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار، چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همداده شي، په دې کې تصویر وړاندې کېږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی op@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دوه وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه ورځ مې پر ځان وکړې چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلې زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولي او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مې کول، بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویله، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک راته راخته و. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ د ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به درته درکړم، شپه به تېره کړي، به سبا به خپله لاړ شي، خپله تریاک به واخلي. ماول صحیح ده، خدا کله ضرورت چې دا وبسلم د پوی ومه چې ورو ورو جانه خلک په ضرورت کو هیروین څه کوي. دې ته ما ویل وړکیا دا خو هیروین نه دی. وایي نه، هیروین نه دی، دا کرسټال دی، دا بل شی دی. چې مې وڅه کول خو بس همغه و چې اخته شوم، نور نه تریاکې خوان را کول نه چارس ورو ورو جانه. بس دا هیروین مې وڅه کول، وڅه کول یو پنځه شپږ کاله چې مې وویله بیا کور باندې خبر شوم. ګلکاری زه کوم، رنګ مالی زه کوم، ډریوري زه کوم، ورو ورو جانه موټر ته سواری زه کښېنوم، ورو ورو جانه کوم غریبي چې ما په لاس کښې را شي ورو ورو جانه زه هغه کوم. دې دپاره چې زه د عمل دپاره دې چې پیسې ورته پیدا کړم، ورځ کښې درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه چې مونږ ګټو، یو سل روپۍ خوراک دپاره ساتو ورو ورو جانه، نور زیاتې ټول په دې عمل کښې ځي. په دې شل کالو کښې د ورځې پنځه سوه ونیسه سو روپۍ راځي. داسې ورځ هم شوي دي چې مونږ په اسکورتونه کښې وو ورو ورو جانه، په هغه وخت کښې خو ډېر پیسې وې که نه. مونږ ته ورو ورو جانه میاشت کښې زر ډالر تنخواه وه، یو درې سوه څلور سوه ډالر بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کښې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانه پیدا او پناه نشته، مجبوره یو چې همدغومره کوو چې ګزاره کوو. واده مې نه دی کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپږ اووه کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانه. بس چې پرېږم دو د عمل څلور میاشتې پنځه میاشتې، بعد د څلور پنځه میاشتې بیا مونږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، مونږ بدن خپله مجبورېږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانه، همدا اوس نه شم کوی چې ورو ورو جانه یو اووه منه بار ورو ورو جانه تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانه، ښه ځواني مې و.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستري کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودي یو نفر مشکلات د فامیلي لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه، هغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. دا مریض چې آماده نه ده بستره کړي، نو دا ډېر نارامي کوي. بر علاوه د هغه رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي، هغه مشکلات پوهېدېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی یو دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتې یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات د نور ضمیموي امراضو ته متوجه نه وي په زور بستري، چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې یو کار کې نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې دا په زوره بستر کړي، د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه یې ښه نه ده.
آیا پوهېدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني
او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
موره و موره چیره
سوای زویا داتې ته کور جارو کوم
تو خوړ ور راځه چې زره خبره درته کوم
سمه د زویا داتې درځم
زره و چادله ټول وجود می درد کوي وای نو زو موره چې په دې تور کوټه کې باندې و خدایا
دادی زوی راغلم چې دی ویل
مور دا ته به بخول اسنه تا وګوره نن زیره نه زغمی کړی دی دا د دې مینه زنی بایګي لوی
څه شام چې دې په تکلیف
هر د مور ته بابا ته وایا چې دې نور نشر نه کوي او وای چې علاج نه کوي
خزه او خزه چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
ما خوشی گئی زنون لدی زنون را سخص درشه ویم
خزی سخه برادا کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشانه کوم
پلارا خسم بگوما جنون را نشانه کوما
او سرایا کبیر سوایی شپا خانیه تا بوزا و علاج وکا زوان او گلالای الکتی انا ورس چورت گورم زره می تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوي خود پوډا یو نه خبره مزړه ته نل ویږي دا سینه وی چې پدې چل زار خلاص کی او بیرته پوډر ته مخ نه کی
لارا تو خدای دا ژوند ده زما او د سپیڅ فرق ده زما په زنجیرونو تړل یم او سپم وام زما نو له نجو توبه ده
هو سړی الک شوایي شبه خانه تا بازه چه لاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیجی خوز مجبال غنجی زوی و رس و رس دنشوال لاسه دا مرکن دیتا ورشوییشی او مجلاس ترسنی ورسن ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بابا چه شبه خانه تا بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وې څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وې چې ته په خپل غوړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیڅ چا نه مجبور کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دیوڅ کاونه شاسوي تر دا ملال خل دیو وتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ دی کبیرون دی کبیره دته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چاو تک سپین شوی چاول کی می ولاکه پیجندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پیاله په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بند کړی وم
ښه نو بیا څه وشو
ته غواړې چې راته چې کیسه درته وکم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زاری ورته وکړې نه خوشی کولم اخر مې چل ور سره وکړه ما ویل زه نوره نشان نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوزه چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی را کچ خمار خمار یم
دغه د پړی درواخله زوره وره.
دا آزاد رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.